درنو افریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د ماخوستن نه بجېدې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم. داعش یا د اسلامي دولت سختدریزي ډلې د مسار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د طالبانو په وینا یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان شوي دي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس ښودلی دی. داعش د ټلیګرام په خواله رسنۍ کې په خپل چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. تر دې دوی ورځې وړاندې داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والي داود مسمل د وژلو مسؤلیت منلی و. د بلخ والي د ولایت په مقام کې په انتحاري برید کې له دوو نورو کسانو سره ووژل شو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تیرورستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن ووژل او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس ښودلی دی. توماس ویس نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي، واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی چاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي، د تبیان په کلتوري مرکز کې د شوی چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل گزار بللې ده. تاکل شوې چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پودیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو کښو ماشومانو ته د پودیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي، خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډي شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړي دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی، سهار وختي د هما ولایت پر مصائف ښار توغندي لګیدلې دي. په دې پېښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خپره کړي داسې ښکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حمله کړي، سمدلاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ، په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بیې د لوړېدو له کبله ګټه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د وړم کال په پرتله په 3.5 او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته په نړۍ کې د تیلو بیا لوړه شوه. د سعودي آرامکو شرکت په 2020 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړي دي، نن د سپیس اکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راکښته شول. د دراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیا او جاپان دغه ستور مزلې په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو. ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلي وو. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دورهی مشری بنگلادیش ته ورکړه. د سارک ډډیو ولې دورهی مشری افغانستان ته ور نه کړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم د دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سیمې یې له څنګه تیریږي، خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تیریږي، هلمند رود.
د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. د خصوصي ښوونځیو خاوندان وای سږ کال لږ شمېر زده کوونکو نمونه ثبت کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د رسنیو یو شمیر مسؤلانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د هیوادونو او نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو د شنبه د ورځې ځان مرګ بریټ په کلکه خندلې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا پیشه تعقیب کړي. دوی دغه پیشه د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر خلکو بریټ بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت په دې برید کې د یو تن د وژل کېدو او د پنځو خبریالانو په ګډون د اتو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او د شپږسو خبریالانو په ګډون تر دېرشو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالۍ بنسټونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د پښتو خبری آژانس رئیس دانش کروخیل د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبریالانو د شنبې ورځې برید په کلکه وغنده او دای د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر خلکو برید وباله.
از مسؤلان مربوطه میخوایم که
موږ لاړوند مسؤلینو څخه غواړو چې دا پیښه په جدي توګه تعقیب کړي، عاملین یې وپیژني او د خبریالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیت ژورنالیستای افغانستان اینا
په ورته وخت کې د افغانستان خبریالانو مرکز د ویلامي په خپرولو سره د خبري د خبریالانو او د بیان ازادۍ پر ضد یو ښکاره عمل بللی او په دې اړه یې د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د شنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې د برید له امله درې کسان وژل شوي او د شپاړسو خبریالانو په ګډون تر دېرش ډېر ټپیان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپاړسو خبریالانو نوملړ هم خپور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نۍ د پنځلسو خبریالانو ټپي کېدل تایید کړي وه، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع کور په دغه برید کې د طبیعت کلتوري مرکز د یو ساتونکي وژل کېدل او د پنځه خبریالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وه. نای دغه برید چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، په دې وروستیو کې پر خبریالانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. د نای مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی رواني خبرنگاران متاسفانه
د دغه خبريالانو رواني حالت خنه ده. د رواني په لوي ضربه لیدلی او په عین حال کې د دوی د پکونو پردیش لیدلی، سترګې ژوبل شوې، په سره مخونه یې چرې لګیدلی او د درملنې اعلان دي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د خبريالانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغه پیښې د څېړلو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې څه ونه ویل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغه کمیټې داسې پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلی په حواله په یو خبره شوی خبر پانه کې لیکلي، د خبريالانو د درناوي په مراسمو کې د خبريالانو په نخښه کول یو د شرم وړ او بزدلانه عمل دی او ټینګار کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبريالان په نخښه کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم دغه برید غندلی او له افغان خبريالانو نه ملاتړ د پراخېدو غوښتنه یې کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبريالانو د برید د عاملینو د پېژندلو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د معافیت په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د خبريالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبل لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تموچه په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید سهرمل په راپور کې.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي، د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې عملی افغانستان ته د دې چوکۍ له ورکولو ډډه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي، د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورترغاړې ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلادیشه د غلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای یې اوس بنګلادیش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندي زبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلادیش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. دا یادونه ده چې د سارک سازمان نوی سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوی سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلي اسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلادیش د ډاکا په ښار کې د اوو سویلي اسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار له لارې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشر په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي، خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشر د افغانستان پر ځای بنګلادیش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي آسیا د مسایلو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخت پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډېرو دغسې سازمانونو نه وتلی دی، که څه هم په ځینې منطقي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی، بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی، تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنی راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې، په ځینو دې سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه ګډون کوو، پخوا خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه تاسو په څه کې ګورئ؟
علاوه له دې نه چې په شانګهای کې په سار کې په وایسی کې یا په نورو دغسې مجالسو کې لکه د منځنۍ آسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډې جوړیږي هغوی ته نور بلل زه فکر کوم په دې ټولو کې دا ډېر زیات تاثیرات لري دا د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي دا اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوې هم یو بل ته رامنځته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دي د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې څه مشروع غوښتنې دي هغوی د تروریزم سره مخاطیه غواړي په افغانستان کې نه ځای غواړي همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دې نه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګاونډي هیوادونو خصوصا د دې مهم سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د کلی او حیثیت لري کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډې وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سر اخته کولی شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدل نه شي خپل موخف لري د خپل مشروع ګټې لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپل ګټو د خپل منافعو د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو .com په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبرې چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سخت نیوکې پارولې دي څرګنده نه ده چې د ښاغلي عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوې خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوې ده ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبرې کوي د پاکستان بیرغ یې تر څنګ ځړېدلی او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونی یو شمیر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد ده هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومه نه دوای هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي
لدی عمله چې موږ ټول دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي موږ د همدې کار په هڅه کې یو موږ ته د دې ډیره اړتیا ده کو کچیر دا ټول اسانتیاوی په افغانستان کې برابر شي
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي رادیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لانج پیغام کې لیکلی ویډیو مخکنی دا یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه خو ښاغلي زمان بیا په خپل فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلي د ټول عمر احتیاط څخه دا خدای چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره زمينه سازي وکړو د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې نیوکه کړې د دښمن خطاب کړی او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي خو یو شمیر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د څرګندونې له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کېدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولي د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حقمل په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بللی د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربیشینواری بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي قلندر عباد له افغانستانه زیات پاکستان کې وي د ولسی جرګې په خوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځانو ګڼي او د ګډ دښمن توتیې شنډ شي د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستاني خبریال سلیم ساپی سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندرای بعدې مخ ته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د روسیې څه باندې زر پوځیان وژل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع پوره چمتووالی لري. دا هم د اصلي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
له کله چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، افدیف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړی چې روسیې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او 8 ټانکونه یې ویجاړ شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې د دغو تحولاتو د خبر کراوالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخمود کې فعال دي، پرون د بخمود د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړې مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخمود سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوځ نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوځ په وینا دوه کسان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکي اهدافو توغندي وویشتل.
د هلمند د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مځکو ترڅنګ سیند بهیږي، خو د دوی باغونه هم ځکه د اوبو د نشټوالي له امله وچ شوي دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سیند څخه دې کانال ورته وکاشي ترڅو مځکې خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کړی مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي.
خوږ وګوري راسي یو څوک راوسته وي وروره کدا غسی مستحق
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتندې وچ شوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 100 کیلومتري کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی، خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګزه وراچو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړی مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته یې دا کانال راوکړي چې زموږ ولس پر کراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله نسایده سي واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي. نو موږ ستاسو څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسي، موږ به ډیر خوشحاله یو دعای به ورته کوو.
نورعلي او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیم د دې د سترګو په وړاندې بهرنیو هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړي پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دي یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هسته استیمه پخوا د زر لکه روپیو اوس د دوه سوه لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي، د الله د رضا دپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا دپاره دا شل کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ. وروره، که دغسې مستحقین نه و وروره مې راته کاږئ، او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو. وروره،
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 306 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي.
د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمېر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیزه وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات د نرگس مومن حسن زی په راپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځي په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي که څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډېر زده کوونکي جذبول، خو په خبرې سږ کال د زده کوونکو شمېر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمېر کورنیو له نوي کال ته نوملیکنه نه ده کړې. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمېر کورنیو خپل ماشومان دولتي ښوونځیو ته انتقال کړي. دا منفي اغېز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پیلېدو په اړه دي. دا قشر بې سواده پاتې کېږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بېکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې پانګونه کړې هم ورته ستونزې جوړې شوي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده. فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډېر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بېرته وضعیت ډېر ښه شي.
یو شمېر کورنۍ هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي نشي کولی خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځیو کې ول هم دولتي او تیسې پرچه کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وخته کې کار او وظیفه وجود نداشته باشد،
کله چې کار نه وي نو موږ ورته نیس لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور یو چې دولتي ښوونځیو ته یې ولیږو، حداقل سبق ووایي او له سبق پاتې نه شي. که څه هم شخصي ښوونځي ورباندې ډېر کوښښ کوي، خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف شده.
دکون که یه تقریبا ویلی شونیم پنیم شوی. حقا امکانات چه پخواه من خلکو تاورندی کول اوز من پلاس که نشتا. من خوشی نیو خودسی مدلس هم نکیگی. او دایت هم کما سرچینه نلرو.
چون من باید درآمد درستی وجود ندارم.
د نوی تعلیمی کال پیلېدو ته لسو کمې ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرف د مضمونونو د تدریس تر څنګ تقویتي ټولګي او نوي سیسټمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوو. د افغانستان د بشري حقونو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 538 ورځې تیریږي او 15 میلیونه نجونې بې برخلیکې دي، خو د طالبانو حکومت لا هم د دوی د ښوونځیو د بیا په اړه څه نه دي ویلي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو او ستاسو پام را اړو د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی چاودنه چې د تروریستي حمله بللې وخندله. پرون د مزار شریف په طبيان فرهنګي مرکز کې چاودنه د طالبانو په وینا یو تن ووژاو د خبريالانو په ګډون اته نور ټپيان کړل. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندوی وښتیا او د سوریه درې سرتیری ټپيان کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پنس د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په باب تر ټولو سخت ټکي وکارول. مایک پنس په تیره دوره کې د ډونالد ترامپ مرستیال وو. ښاغلی پنس نن ویلي تاریخ به له ډونالد ترامپ سره د 2020 کال په جنوري کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ د یرغل وروړلو په پیښه کې د هغه د رول له کبله حساب وغواړي. او هغه څلور ستور مزلی چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیری کړې وي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته مځکې ته راستانه شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروې بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کېږي کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
خو په لومړی کارونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مځکې لارې فزیکي سروې وه. سرویران به کلیو باندو ته تلل د اغېزنې به ارقام راټولول. بیا په آخر کې 2010-2013 د دین وروسته بیا دواله سروې شروع شوې، هم د مځکې لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کېدلې، لیکن د وزارت مبارزه علي مواد مخدر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواړه یو ځای کېدلې او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله. د یونیورسيټي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه علي مواد به سره یو ځای شریک وو. دا چې اوس طالبان د ځکه لارې ډکوي او یونیورسيټي د حواله لارې نه دواړه موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغیر وکړه دا معلومیږي نه. د ځکه لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي، خو د حواله لارې ډېر په اسانۍ سره کېږي ځکه هغوی سټلایټ لارې ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بای رفیقی صاحب دا طالبان و سروی دا فیلد سروی دا زمکیت لاری بکی گی او عملا حضوری و فیزیکی بوی نو دا کوکنار و دا کخت ارازی تا پکتو چی پا افغانستان که دیر پراخ دا نو آیا امکان لری چی پا ترساور میاشتی چی دا حاصل لاست رازی دا روان کرنیز فصل چی دا ترسر شی دا سروی؟
سروے طالبان حکومت چوائی اصلی هدف ته رسېدل چې څنګه وکولی شي د کوکرانو سره د کښت مبارزه وکړي هغه ته هېڅ ګټه نه رسېږي. دوی به په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د سټلایټ عکسونه به دوی نه مني او هغه د ځمکې سروې به دوی له متحد یا نورې خارجي ایجنسۍ نه مني. خو ټوله خبره به دې ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت سره مبارزه عملي بڼه څنګه اخیسته. زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې سروې به وشي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسی. خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولی شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټوله دا دی.
بلی نتیجې ته که وګورو نو که دوه دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي نو دغه د دوه نتیجې چې لاسته راځي نو په دې اساس باندې ده چې همغږي هم نشته دوی تر منځ په دې مبارزه کې ځکه منابع مونږ ته ویلي په یونیورسي کې چې دوی د طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي. نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
خبر نظر باندھی دو وقت وجہ ہر امار چابین طرح اصلی خبر سروے باندھے مثبت نظر خطرہ عملی پلان
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسي چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي. دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره له همغږۍ پرته سروې وکړي. نو ستاسو په نظر اوس ملګري ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري، دوی فعالیت هم کوي، یونیورسي هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي، نو د داسې مشترک کار نه کول علت څه کیدای شي؟
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلی پخوا هم سرویګانې کېدلې خو یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بهله خبره ده چې وروسته څه کېږي. خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ورګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه، یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي، نو دا مشکل به نور هم زیات شي کنی نه ورسره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیورسيټي څنګه، هغه بیا دې له خبره د عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشي موادو سره مبارزه بیا څنګه رنگ راوړي. لکه پخوا هم چې رنگ نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي، نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکې زیاتولو یو کار دی، یعنی دا سروې به هغومره مؤثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
پخوا خو داسې وه چې کله به د مشترک سروې کېده نتیجه چې به لاسته راغله د هغې په اساس بهرنیانو مرسته کوله. د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړوه، هم عملیاتي پلان، هم به چې عملیات به کېدل پې، هم به دې چې پراختیایي پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کېږي، هر څوک ځان ته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبانو حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پېژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کې حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزې برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو، نو دوی ته دا نتیجه څه اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغوی خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدرو سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره، په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې وبه لیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي، خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي. یعنی د حکومت سره به هغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو، د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بنی، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې ته که راشو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود. د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسی سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 22% زیاتوالی راغلی، خو د تریاکو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمین هایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره څه موجود نه و. د اول او سره څه خارجیانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نه ظرفیت نه درلودی چې حتی د مځکې د لارې سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجیانو په لاس کې و. او پر دې سروېګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زرو ټنه پورته کېدل او دغه حد ته راورسېدو چې اوس دوی خپله وایي چې دا 18,000 ټنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی، زه د سروې په غم کې نه یم. سروې به بیا وسي، اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري، خصوصا خارجیان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سروېګانې دا زموږ ستونزه نه راحلوي. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي، ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هره پیمانه باندې خارجیان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبانو د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر و دیت چې دوی تریاکو سره مبارزه وکړي. زمین هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام برهم وال سوی دی. یعنی موږ څه کولی چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو؟ دا ډېر پراخه بودیجه غواړي، او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی و دا کار یې ونه کړي. نو اوس یې څنګه کولی شي؟
همدې مسلې باندې رفیقي صاحب ما غوښتل تاسو وویل چې دا سنتي کښت بیرته ګرځېدل دا ډېرې پراخې بودیجې ته اړتیا لري، خو بهرنیان وایي چې دوی هم حاضر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله ده، مشکل دی. یو مسله بله ده چې طالبان دې ته تر ډیره د په رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلوي. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پرې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کېدای شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کېږي، او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني؟
خارجان اصلا صداقت د دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاک کښت کم شي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تېري. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تېرو 15 کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو مو ولیدل. داسې نه چې موږ د اوازې د رئیس کال یا د باندې موږ په خپلو په کلیو بانډو کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه و کومک ته د زمیندارو سره پسې کوي. دوی مختلف لارې را مخته کړي. شغل لارې نه یوازې دا چې زموږ عنعنوي کښت د منځه یو وي، زموږ عنعنوي طریقه یې د منځه یو وي، زموږ د عشر سیستم یې د منځه یو وي. دوی هیڅ نه و مثبت کارونه په افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه دي کړي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې د تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلان یې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي وه نورو چېشته نورو ملکو ته یې وړي. زما تخمین د روی څخه چې غلط نه سم زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زایدای نیسي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندارو ته رسېږي. دا ټوله ځي و نورو ملکو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي او کښته 500 ټنه ښځې و 4000 ټنه؟ دا خو منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت یې ولې دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي. مؤثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی سرسي او په هغه شکل یې خرڅې لکه پخوا چې خرڅې کړي وو. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور لویتون لري او د خارجیانو نیت خو زه د لویو سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره معامله خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي. افغانان ته هم دا د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله او د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي وو. خو طالبان اوس د یو دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدا دې چې پخوا څه شوي دي یا څه کېدل دا خو بېله خبره. خارجان واقعیا زموږ په ملک کې خپلې ګټې لټوي، زموږ لپاره داسې غم مړنې دي. خو افغانان کولی شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک ونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي. خو کلک اراده ګوره، په پخوانی طالبانو حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و، دا کې شک نشته، رښتیا هم ده. هغې نه دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي. چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري، خو دې نه خبره ده. افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانډو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته. خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولېم داسې ډېر ورته مشکل نه دي، ځکه دوی دا تجربه لري. پخوا هم دا کار کړی وو. په پخواني حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته به بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده. د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم. نو په دې حساب هغه ځایونه کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو، دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي او ټول افغانستان باندې حاکم دي. نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي بیا به معلوم شي چې دوی
طالبان حکومت عملا مرستندوی ادارو ته اجازه ورکړي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکړي، خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږي وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ہے، خارجیان خپل سیاست ہے. افغانستان کی ډیر داسې مسائل دي چې خارجیان او طالبان په منځ کې د اختلاف سبب شوی دی. زموږ د تعلیم مسله دا نور مسائل دي، دا خو یو یو بانګیری کې خارجیان ورته بانګیری کې طالبان خپل سیاست مخته بیایي. هغه خارجیان پروا نه لري، خارجیان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجیان څه کوي دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو، خو مشکلات شته او
بله. رفیق صاحب، پخوا خدا سے وہ تقریبا تنا دا امریکہ دا آئینی لے دارے لخوان حساب کو دوی پکال کے افغانستان کی دا کوکنار و دا کخت مخنیوی پا برخا کی دوی بودجہ مصرف ہو دا تقریبا 25 ملیون ڈالر پورے ہم دوی پکال کے مصرف کری دا. خوز چی تاس ہوئے دہکانان و زمیندار و دہکان دوڑا لسون سر مخنی واقعیت ہم دا دا ایزا منگا چی خبری کو خوز دا سی عمرستا نشتا که طالبان رازی مثلا کوکنار بندی او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي؟ تر اوسه خو داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي.
اور شل کالو خبر کو پدا شل کال کې زمیندارو دې قرار سره مرسته نه سوي. هر شی چې سوي دی یو ډېر موقتی شی او ډېر ناقص شی، او زمينه یې زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت سمور سره کومه کړی سوي. فقط یو بهانه به جوړ سول هغه پیسې چې به د هر پر هر روان باندې راغلي کې ډی پی او کې یو ایس ای ډی او هغه پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی پر کم خرڅېدلې، چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وپکشي کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وپکشي که وو هم عملي نه وو. زه دې شي ته د شک په سترګه ګورم. یو خبره به سره واضح کړو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډېر غټ جنګي ماشین و شاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم په کار دی. نه یوازې دا چې یو جنګي ماشین یې په کار دی، بلکې په څه منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډېر کېږي، تقریبا په ټول افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې د بدخشان څخه نیولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه یې دغسې جنګي ماشین چلېدل هم ډېر مشکل کار دی. د جنګ مصارف تر عادي مصارف ډېر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه تریاکو مسله و ډېر بدبختي ده د افغانستان لمنوالی ده وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همیشه مې دا ویلي دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډېر شي، لکه ډېر شي کوي او ډېرې پیسې پکښې ووالي. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم، زما غوږ ته هېڅ وخت زمیندار تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو د مبارزې په چوکاټ کې وکولای سي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اصلا پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې دي سروې زموږ درد را ده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر د شک په سترګه ګورم، او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم په کار دی، او په یو امانګي په کار دی. امانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دریم امانګي د بزګرو سره په کار دی چې قطعا نشته. خبره باندې غور اکثر په خپل مځکو باندې نه دي، د امنیت په خاطر باندې. او امنیت یوازې دا نه دي چې پخوا په رقم جنګ دي، نشي اوسېدلی په خپلو منطقو کې، نشي اوسېدلی زمیندار. او هغه مسلط یې په وخت چې دی په خپلو منطقې کې اوسېږي، او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسلط یې، او دوی چې د کښت سره باندې یو ځای اوسېږي، کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی یې، او د هغو آني عاید په کار دی. او د تریاکو آني عاید په چې په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو. په تېرو شلو کالو کې یا څلوېښتو کالو کې دا زموږ
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کاوما مارا ور پخلا کاوما مارا ور پخلا کاوما سفر روپ جانا پر پټ سر دسی تا Thank you.
مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما